ازادي رادیو ته خراغلی په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید مو پر روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کو. و باورې چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووځي د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اخیس وکړي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې صالح محمد صالح برابر کړي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د پوهنې وزارت وایي تر له سبا به د انتخاباتو د چمتووالي په خاطر ټول دولتي ښوونځي رخصت وي. د ایران ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو تور پورې کړ چې هڅه کوي د ایران رژیم بدل کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د درېیمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله وایي چې نشته نن مبشین د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د غزن سیم د مخنیوي په غبرګون کې سوې ده. ډګروال امین الله وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د غزن سیم د غزولو مخنیوي کړی چې پاکستاني لوري ورباندې برید کړی او وروسته د دواړو لوریو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې ده.
تلاشات خود تر اوسه پورې معلوم نه دي. منتها دا خلک یو سینار چې موږ ورته کې جلسه مون یار خبرې مو ته وکړه د تخصصي کړو او تخصصي په خاطر موږ چې دا په سیم خوردار باندې نه مانه لا بس څنګه چې برخورد وشو او جګ دوام لري.
پاکستان تر دې جګړې وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل دروازه د تګ راتک پر مخ تړلې ده. د دې جګړې په اړه پاکستاني لوري تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پوهنې وزارت وایي سر له سبا تر بلې دوشنبې پورې انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ټول دولتي ښوونځي رخصت دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره له مخکې تړون سوی چې زیاتره انتخاباتي حوزې به په ښوونځیو کې وي.
د دې لپاره چې په ډیری ښوونځیو کې انتخاباتي حوزې جوړیږي د انتخابات سره د همکارۍ له مخې د شاګردانو د نمزایمت لپاره سبا دوشنبه نه تر دې چې ټاکنې پای ته رسیږي تر بلې دوشنبه پورې ټول ښوونځي رخصت کړي.
ښاغلی حقمل زیاتوي چې یوازې دولتي ښوونځي به رخصتیږي نه شخصي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت وایان نجیب دانش نن د دفاع وزارت او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ویندویانو سره په کابل کې یو ګډ کانفرنس ته وویل
نن سهار مو په ټول افغانستان کې د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. په ټولو مرکزونو او د رایو ورکړې په مرکزونو کې چې د انتخاباتو په ورځ به خلاص وي د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول پیل شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره له 500 زرو زیات سرتیري ځنګړي سوي او دا هم وایي چې د اړتیا په وخت کې به دغه شمیر تر دې زیات سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان کایت پیټر وویل دوی به په امنیت کې نقش ادا کړي خو د انتخاباتو د امنیت خوندیتوب به د افغانانو په لاس کې وي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ کېږي. د هرات ولایت مسؤولان وایي د ملي امنیت ریاست دوه کسان د تروریستي حملو د پلان په شک نیولې دي. دغه کسان تورن دي چې د هرات په دوو ساحو کې یې په وروستیو 14 کې لاس درلود او غوښتل یې د انتخاباتو په ورځ بیا تروریستي بریدونه پلان کړي. د والي ویان جیلاني فرهاد وویل له دغو کسانو مهمات او نور مواد نیول سوي دي.
مایونو او نورو منفجره وسیلو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي هرات ته انتقال کړي وو. دا ښیي چې دوی لوی هدف درلوده. دوی غوښتل په ښاریانو کې نور هم ویره خپره کړي خو دوی مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول.
دا کسان په داسال کې نیول کیږي چې په هرات کې په وروستۍ میاشت کې 14 خلک اندېښمن کړي وو. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون خبرېده وویل
با جنگ روانی آغاز کردن
پایلې په رواني جګړه کړي. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستی هدف د نظام د مشروعیت کمول دی. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزور شي نو نظام خپل بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مخ ته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې ایرانی چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي و چې واشنگټن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ایران د ولسمشر د نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یوه لارې د لوی لارې له کټارې سره ټکر سوه. دغه موټر وروسته 40 متره لاندې یوه کانال ته نسکور سو. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو خبر ورکړی چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړې خوشې سو. خبریالان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په تیر سپتمبر کې په دې خاطر چې د ساش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 40 تر 40 ورځو پورې بندې سو.
د سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووزي په وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
په واده کې چیرې دوی ووزي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغیز ولري، هم د افغانستان په نامنی کې هم څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
که څه هم د نامنیو زیاتوالی او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایه لپاره چمتو ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور جاویدو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د زلمی خلیلزاد وروستۍ هلې ځلې به د سولې په برخه کې نتیجه ورکړي. په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده، راسره پاتې شئ. هم لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر ووزي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغیز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال اسیف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی. نور جزئیات رحمت افغان را کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک بهرني ځواکونه په لړ محل کې له افغانستان ووزي، ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي، وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی ووزي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغیز ولري، هم د افغانستان په نامنی کې هم دې څنګه د افغانستان په اقتصاد کې د همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره او دې په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي او کېدای شي په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د هغه موضوع ده چې په تېر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوی ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي، خو وایي چې په لنډ مهال کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپله ځونه وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې
د لند یو څه محلويش معلوم کی مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې د تبزما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا
دا په داس حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 94% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هیواد د خپل ځواکونو د وتلو غوښتنه کړي خو 34% کې بیا له دغه جګړې راضي بریخي د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ک امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هیواد وباسي او تشه به رامنځته سي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړی ده
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړي ته طالبانو سره ورسیږي شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسی کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې یاره هغه مهال ویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځایه پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي
د افغانستان په مشروطي لوی جرګه کې له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړیو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده حاجي سید داود وای د ولسمشر ترامپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت لپاره منځته کې دوه وروسته خپل ځواکونه له دغه هیواد وباسي
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای ک امریکایي ځواکونه له افغانستان جر وزي د دې هیواد په وضعیت بناوړه اغیز وکړي لکه څنګه مو چې په همدې راپور کې ووریدل چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وسلوالو طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لار کې سر خن یاد کړی دی د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله امریکایي پلاوی بیا له طالبانو غوښتي چې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي تفصیلي نوري اسنوري اوروي
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یوه ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بېرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل ښاغلي خلیلزاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربېره د قطر په ګډون درې واره به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل خلیل زاد د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې چې پر دغه نوې دندې له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی مخې له اسلام آباد او کابل څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې په خبر پاڼه کې زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استازو خلیل زاد ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړي طالبان غواړي چې بندیانې د افغانستان له زندانونو خوشې شي او بهرني پوځیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووځي د طالبانو د مشر وویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله خو موافقه یې وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوه حل لاره لټوي په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده خو پاکستان متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خلیلزاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي په هغې خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خپره شوې ویل شوي چې خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي
خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا افغانستان او سیمې ته د خغلی خلیلزاد سفر ته هیله مندی لري او وایي چې نتیجه به یې سولوي. خغلی مسلم یار د جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیلزاد نقش نتیجه لري. دی له جهادي مشرانو غواړي چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین راکوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښت لپاره خوشبیني زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی، نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغېزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیلزاد صاحب راتګ د سولې پروسې کې داخلېدل او په هغه باندې د امریکا د حکومت باور کول، لکه څنګه چې امریکا پرې باور کړی، همداسې افغانستان هم خلک هم ورته خوشبین دي. نو انشاءالله باوري وو چې دا حرکتونه به حتما را راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې افغانستان حکومت هم د دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک وي. او د خلیلزاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرفت گزارش جرات مو جمهور رئیس
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیلمن کړي. او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي. خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولس له امریکایي چارواکی هغه سیره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو په راوړلو ټینګار کړی دی. د پر دغه دنده لګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي، د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیله مند یو د اقدامات چې نوي شروع سي دي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکې او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان، د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره هم فکره نشي، دغه خوځښت ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري، بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او اوس هم له سولې ور اخوا یوه انتخاباتي مسله خو په وړاندې د نامنې اندېښنې. که څه هم افغان امنیتي بنسټونه د انتخاباتو پروسې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشارې سره وایي چې د دې وضعیت دوام به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغېز وکړي. نسیم شفاق او پاړی جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایه لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته یې وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په څو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانبوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د سار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود ملوی چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نامنی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، د خطر څخه خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل اثرات به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش که څه هم چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ته ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 1912 کې به د جرګې انتخابات ترسره نشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې حال کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایو ورکولو مرکزونو او د خلکو امنیت ونیسي، څو خلک په اسانه او ډاډه زړه وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي. په دې اړه نور حال له روهله انوري نه اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولسی جرګې ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او دوی له حکومت غواړي چې په دغه ورځو کې دي د رای ورکونکو او د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ونیسي، څو دوی په اسانه وړو کسانو ته رای ورکړي او ولسی جرګې ته یې ولیږي. د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمان ماجی فیض احمد او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وشي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي چې ولس په ډاډه زړه باندې خپله قربانۍ وکړي او خپل رایه استعمال کړي او حق حقدار ته ورسوي.
زما نوم حاجي عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله داده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه په هغه سیر د ولس امنیت ورساتي او د انتخاباتي مرکزونو ته خلک څو په ډاډه زړه باندې راشي او خپل رایه استعمال کړي. زموږ ګرونه بعضی د بعضی بېامنیتۍ وجنه حتی ګوتې پرې کړې شوي دي، ګواښونو له لاندې راغلي دي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي، داسې نه چې بیا د رایو بکسونه په خپله خوښه ډک کړي او ځانونه بیا ولسی جرګې ته ورسوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي او افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره پوره چمتو والی لري.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو، هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدیل شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي، کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه یعنې له نن څخه 15 ورځې وروسته ترسره کیږي. په کونړ کې به د ولسی جرګې د 4 څوکیو دپاره د 3 ښځینه نوماندانو په ګډون 1.5 نوماندان مقابله کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانون نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان نن په کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې په دې اړه هر ډول څرګندونې بیا اساسه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان د قانونونه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونونه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه د حکومت پریکړه واضح ده او نه غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي.
دوی وایي هوکړه په دې شوي چې د افغانستان قانونه ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي. په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی. په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي. موږ پخوا هم ویلي اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونونه په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي.
د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او د مسو کانونو تړونونه له امریکایي شرکتونو سره نه بلکې له انګلیسي شرکتونو سره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق رام افضلي د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیوالو ټولنو او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي. ښاغلی افضلي وویل نړیوال دی یو ځل بیا په دې موضوع له سره کتنه وکړي ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي. که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي. د پداس هل کې د چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ غبرګون هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید کیاس سیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په دې اړه څېړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سر بنسټ څرګندونې او اداوې تر کومه سمې دي. دوی وایي باید اړوند وزارت د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي او حتی عدلي او قضایي ارګانونو ته باید لاړ شي څو دا معلومه کړي کوم تورونه چې په دوی لګېدلي دا رښتیا دي او کنه. دا خو په دې نه کیږي چې ښاغلی افضلي دې هم لاړ شي خبري ناسته دې ورکړي او دوی هم ورته کار وکړي. ښاغلی سیدی وایي افغان ولس حق لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه دقیق معلومات ولري چې تړونونه په کومو شرایطو کیږي او عواید چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم رنګ ړنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې لدې مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په پوهنتون کې د نوي تحصیلي کال د پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې چې نن له دولتي تلویزیون څخه خبرېده وویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې چې پیل کړې ده په استفادې او د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشروعیت انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هیواد کې رژیم ړنګ کړي.
با جنگ رواني آغاز کړل. جنگ
حتی د رواني جګړې لاره پیل کړي. اقتصادي جګړه د هغوی دی او منځمهاله هدف وسیله ده. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایی هدف دی. د هغه خبره کله چې دوی وایي چې دغه رژیم له شر باید خلاص یا د دوی په وینا دغه رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دي؟ دا کار د رژیم د مشروعیت کمزوري دوله لاره امکان لري. لدې پرته رژیم په خپل نه بدلیږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول مشخصې هڅې پیل کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو لدې مخکې ایرانی چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي وو چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي.
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دغې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هېواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلولو مسله ډیره ګرمه وه. د هغه د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي وو چې د سعودي عربستان او اسرائیل په ګډون چې د دواړو اړیکې له ایران سره خرابې دي، د سیمې یو شمېر هیوادونو د امریکا له ادارې څخه غوښتي وو چې د ایران د رژیم د بدلولو لپاره پوځي اقدام وکړي.
او د امدی راپور په اوریدلو سره زموږ دا نیم ساعته خبری پښتو مجله هم پای ته رسیږي. وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوي.